د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې چې څه کم یو سات دوام کوي، د منی یا خزان په موسم کې د میوو د ټولولو او د اوږدې مودې لپاره د هغو د ساتلو یا خوندي کولو پر غوره لارو چارو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې راغلی چې د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنه او بڼوالي پورې تړلی دی، چې لا هم په لورو پرتو سیمو کې خلک په دودیزو لارو خپله کرنه او بڼوالي مخ ته وړي. په بیلابیلو ولایتونو کې بڼوال یا بغلرون کې ځینې دودیزې تجربې او لارې چارې لري چې په مرسته یې د ژمي په موسم کې هم ځانونو ته په زیاته پیمانه تازه میوه خوندي کوي. په ځینو ولایتونو کې د تازه میوو ترڅنګ د ځینو نورو زراعتي محصولاتو د ساتلو دودیزې لارې چارې هم شته، چې په ځانګړي ډول هغو ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال یې لارې د زیاتو واورو اورېدو له کبله بندیږي. په همدې حال کې هر کال د افغانستان د تازه میوو د موسم له رسېدو سره د پاکستان حکومت د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د وارداتو په وړاندې ډول ډول خنډونه جوړوي، یا یې په وړاندې دروازې تړي یا ګمرکي تعرفې لوړوي، چې په وروستیو کې دغه ګمرکي تعرفې 10 برابره لوړې سوې دي. ځینې بڼوال او سوداګر اوس هڅه کوي چې د منی په موسم کې د ځینو میوو له ذخیره کولو سره دغه میوې په ژمي کې په افغانستان کې دننه مارکیټ ته راوباسي او په مناسب قیمت یې خرڅې کړي. څوک د انارو د ساتنې تجربه لري، څوک د مڼو او څوک هم د ناکو، خو دا هره تجربه متفاوته ده. ویل سوي په افغانستان کې وروستیو اقلیمي بدلونونو د بڼوالي پر څرنګوالي هم اغیز کړی دی. د یو شمېر نورو ولایتونو کروندګر او بڼوال وایي چې بارانونو په ځینو ولایتونو کې دوی ته ګټه کړې ده، خو په ځینو نورو سیمو کې فصلونه ورڅخه اغیزمن سوي دي. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام له میلمنو سره د همدغو تجربو د انتقال په باب خبرې کوو. بیا هم د ژوند رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. د دې پروګرام میلمنې دي د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایي ټیکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پانتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. درې واړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی صافی، تاسو تر از په منی یا خزان کې کومې میوې راټولیږي او مناسب وخت یې ستاسو په نظر کوم وخت دی؟
تاسو افغانستان ته څه معلوم دی چې افغانستان اکولوژي په لحاظ باندې ډېر متفاوت اقلیمي شرایط لري او غنی میوې لري. هر سیمه ځان ته خاص میوې لري. که موږ تاسو فکر وکړو مثلا زابل کې موږ بادام په څه پریمانه لرو، که چېرې میدان وردګ ته لاړ شو یا د افغانستان مرکزي ولایتو ته لاړ شو، مڼې ډېرې لرو. همدارنګه تاسو کاپیسا ولایت خوا ته لاړ شي، انار دي، تاشخرمان خوا ته لاړ شي، انار دي. نو تقریبا د میوو تنوع چې افغانستان ته ګوري ډېرې زیاتې میوې دي. هر میوه یعنی زیاتره میوې په ملي کې ټول کې کله د میزان یو عامه اصطلاح ده، وایي د میزان اوبه وخوري یا د میزان هوا وخوري، نو میوې ښه کېږي، د شیرینۍ خوږوالی کیفیت یې لوړېږي. نو په دې کې هره منطقه ځان ته هغه محلي یا بومي میتودونه لري چې دوی سره هم ټول کړي او څه وخت یې ټول کړي. پخوا کله چې سیستم نورمال و کمیاد وي، خصوصا د انارو په برخه کې موږ د هغې سره ډېر ښه روابط درلوده او تقریبا د انتقالات موږ د میوو ډول په ښه طریقه کېده. تجاران برانو پخوا به دا میوې پرته دي چې دیقان یا بزګر زیامت وباسي او د ته لپاره زیرمکونه جوړ کړي، دا زیرمکي یا وی ساتي، د دې مشکلاتو سره دی مخلو. مستقیما به دا تجاران براتله دوی سره به تماس نیوه، دوی به محلي سیستم باندې رقم کجاوي وي چې لرګیو او پوزینه به استفاده کوله، دا میوې به په دې کې واچولي او هلته به انتقال کړي. همدارنګه میدان وردګ ولایت کې دوی به دا مڼې راټولې کړي او په باغ کې به یې خره کړي او په هغې وروسته به تجار راغی، بیا به د خپل په خوښه هم خپل په میل باندې سرق هم انتقالول په هره منطقه کې. اما دا سیستم ورځ په ورځ مخ په تغییر دی او تغییر یې پیدا کړ. ځینې دا انقلابونه په افغانستان راغله، زمونږ روابط د ګاونډیانو سره وشلېدل، ځینو وستون دي راته ولاړې کړې لکه تاسو چې یادونه وکړه په راپور کې چې زموږ کله میوې پخېږي نو دې سرحدونه په موږ بند کړي. د دې داسې مصیبت سره مخ شو زموږ تجارت مخ په سیاست باندې لاړه. خلک د دې نه اوس موږ ته د ابزارو په شکل باندې څه ګټه پورته کوي. نو اوس باید دهقان بزګر باید څه وکړي چې دوی باید اوس په سیاست کې داخل شي، ځکه د دولت سیاست په دې تعقیب کې د ګاونډیانو مخې باید دوی وپېژني. د دوی لپاره دوی باید خپل زیربنتونونه استفاده وکړي چې دا په یوازې توګه د بزګر د وسې نه دا پورته خبره ده. په دې کې دولت یا سیاستوال چې مثلا دا رول لوبوي نشي کولای چې د ګاونډیانو سره روابط تامین کړي، نشي کولای خپل تولیدات په اسانه توګه بهرني هېوادو ته انتقال کړي، یعنې خارجي اسعار تسکین. بهتره ده چې لږ تمرکز په دې وشي چې د دې قانونو مثلا پخوا په محلي میتودونو به دي له میوې ساتلې څلور میاشتې پنځه میاشتې او بالدارې به یا به خرابېدلو یا به څه کېدل. اما اوس د دې یو نووري وکړي دی کې باید مداخله وکړي چې په بومي او محلي توګه باندې د قانون دې ته غوږ نه دي چې د میوې خپل ساتي، خصوصا تاسو په مجال وردو کې راشي چې دا منه شي کله چې مزدوران د خپل حاصلات خرڅ نه کړي او دوی بیا د کابل په مارکیټونو کې یوه ګونۍ یا یو غټه خالته مڼې په 50 روپۍ په 70 روپۍ چې دا نهایت ډېر زیات د بزګر سره د هغه زحمتکش سره چې شپه او ورځ په باغ کې کار کوي، څارنه کوي، خدمت کوي، د خپلو ونو بیا محصولاتو نه داسې حاصل ترلاسه کوي، دا تقریبا ډېر یو ناوړه چاره ده. د دې لپاره نوي میتودونه باید معرفي کړي. د دې لپاره بومي او محلي یعنې د زمتونونو کې یو نوواري وکړي. که څنګه د جمهوریت په وخت کې لږ هڅې وشوې چې د دې لپاره څه میتودونه جوړ کړي، اما متاسفانه دومره فساد و چې هغه زمتونونه هم د ملک صاحب په ګا کې په اوجلې خوا ته جوړ شول چې هغه ملک صاحب دغه یا د کلي مشر صاحب دغه هغه ته استفاده وکړه. عامه بزګر هغه لپاره لاسرسی نه لرلو. اوس دلته په کار ده چې موږ یو څه باوري وکړو، د یقینو ته ووایو چې هغې په زیاته کچه خپلې میوې نشي ساتلی، ترڅو د دولت د حکومت یا د خیریه موسسو چې هلته اوس فعال دي کار کوي، مثلا د پی او ده، ډبلیو پی ده، یا نور موسسې دي، د یقینو دپاره دغه د ګاونډیانو څه ورته وایي کرنې او تجارت دا په سیاست کې داخله، د دپاره باید یو پاملرنه وکړي ترڅو د یقین وکولی شي خپلې میوې په حوصله سره د مارکیټ یابۍ نه وروسته په ښه قیمت سره بازار ته عرضه کړي. نو زه فکر کوم دا په یوازې توګه د بزګر کار دی او بزګر دا وس هم نه لري چې په خلورونو میوې خپلې وساتي او ژمی، ځکه هغه ژمی دپاره یوه کوټه خپل ځان دپاره له جوړه کړي، هغه به د میوو ساتلو لپاره څه رقم اقدامات وکړي تر څو ستونزمن وي.
بله ډیره مننه ښاغلی محمد عزیز سیدی. سپی صاحب خو د ځینو ټکو یادونه وکړه. د میوې د ټولولو په وخت کې کوم ټکي باید په پام کې وساتل سي چې میوه زیانمن نه سي او کڅو کې د ژمي پر مهال ساتي چې زیات وخت دوام وکړي؟
اول خبره دا چې موږ باید زمونږ د باغ کې د به تدرست معیاري شکل باندې روزل شي ترڅو هر میوه یا هر میوه زمونږ په ونو کې دا چې د معیاري او په دغه ډول باندې پخې شي او د دې قابلیت لري چې دغه میوه ستور شي یا ذخیره شي. ځکه د میوې د ذخیره کولو لپاره مهمه ده چې دا میوه باید تازه وي، خراب نه وي، مرضي نه وي، زخمي شوي نه وي. او د دې ترڅنګ بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه میوې باید موږ په څو کټګوریو باندې وویشو. هغه میوې چې د په خپل سیزن کې خه مارکیټ لري، خه داخلي مارکیټ لري او یا خارجي مارکیټ لري، هغه باید په هغه وخت کې د کټ شي او د هغه د ستور کولو کوشش ودی شي. او هغه میوې چې مارکیټ کمزوري او وړه درکې دي چې دا ستور شي یا ذخیره شي نو په هغه باندې باید کار وشي. بیا په دې میوه کې د هر میوې هغه ورایتي چې هغه د ستور کولو یا ذخیره کولو څخه قابلیت لري، د ډېرې مودې پورې ذخیره کېږي، په هغې باندې کار وشي. نو د هغې دپاره څېړنو ته هم ضرورت دی، لکه تحقیق وشي چې په مثلا په مڼو کې کومه ورایتي د مڼې ډېر وخت پورې ذخیره کېږي. اصول دا دي چې هغه ورایتیانې یا هغه ډولونه باید ذخیره شي کوم چې نو وخت رسیدي لکه په ماړو کې ځینی وختي په خیدون کې ورایټي دي یا چې نو وخت دی په غو باندې کار وشي او د دې ترڅنګ ځینی ټکنیکونه چې هغه د نیوي د سټوریج لایف یا د ذخیره کولو مودې وګدې هغه په درې شکل باندې په باغونو کې ترسره شي. مثلا د میوه راشکول دي، کچېرې میوه د راشکولو په وخت کې دا په ډاګه شوي دي چې مطلب کومه میوه پخه ده کومه خامه ده او مکس شکل باندې راوش کېږي او یا بیا وروسته دا سوټ نه شي، نو د دې د ذخیره کولو وخت چې دی دا ډېر کم وي او یا اکثره د ذخیره خانو کې خرابېږي. یعنی اول ستپ دا ده چې دغه میوه باید په درې شکل باندې راوش کول شي، یعنی زخمي نه شي. زمونږ اوسنۍ کومه پروسه په اکثر باغونو کې موږ ګورو هغه دا ده چې میوې چې د ونه راشول کېږي په ځمکه باندې غورځول کېږي، چې دا په خپله د میوې داخلي کوم انساج چې دي هغې ته نقصان رسېږي، ضرر رسېږي او هغه نسجونه په هماغه ساعت کې نه ښکاري. کله چې یو میوه د ونه راوش کېږي او په ځمکه باندې وغورځېږي او یا د شکولو په وخت کې په ګوډه باندې ډېر فشار ورکړی شي میوې ته، دا کوم ځایونه چې د زخم کېږي هغه په داخل کې لکه په پوستکي کې باندې دغه زخم نه ښکاري، په داخل کې میوه خرابه شوي نو میوه باید په داسې شکل باندې راوش کېږي چې د هغې انساجو ته باید نقصان او زیان ونه رسېږي. او د راشکولو نه وروسته دا باید په ډېر سالم شکل باندې دا میوې په مناسبو ثبتونو کې یا که هر روښه یې بل په هغې کې دا انتقال شي، نه دا چې په پلاستیکي خلطو کې یا بل باندې میوې فشار را وړي او په دغه شکل باندې موږ دا انتقال کړو. بیا د دې کوشش وکړو چې دا میوه موږ ذخیره کړو، ځکه دا میوې چې دي د دې ذخیره کول چې دي ډېر قیمته تمامېږي او نقصان رسېږي خپل راز. هر څوک چې په دې باندې کار کوي مثلا که چېرې دا په تجارتي شکل باندې نو د میوې راشکول په داسې شکل باندې د هغې راټولول او بېرته انتقال تر ذخیره خانې پورې. او د دې ترڅنګ بله مهمه مسله دا ده چې کله کومه میوه راوش کېږي دا باید د دې ګریډنګ وشي، لکه د دې ښه او خراب نه جدا شي او پاخه اومه یې جدا شي. هغه میوه چې پوره پخوالي ته رسېدلې ده، نه خامه وي او نه ډېره پخه شوې وي، دغه میوې چې دي د سټور کولو دپاره مناسبې دي او په دې باندې باید کار وشي. یو خو لوکل طریقې دي چې په محلي شکل باندې مطلب ځینې خلکو ورته ځایونه جوړ کړي دي په کورونو کې یا یو څه د ځمکې لاندې ورته سیستم جوړوي. او بل دا چې په شکل باندې که چېرې سرسانی نو د هغې نه ځانته خپله پروسه ده چې دغه کومه میوه د باغ راشیږي، هره میوه چې ده خپل یو اندازه حرارت لري په داخل کې، ځکه دا ژوندۍ میوه ده لکه ژوندۍ موجود دی او د دې خپل د پخېدو د پروسس لپاره حرارت تولیدوي. نو د دغه حرارت د بستر د پریکولینګ وي چې څنګه د پخینه یا د ونه میوه راشتیږي او په ذخیره کې ساتل کیږي، دغه میوه چې ده دا باید هم پاکه شي او هم د دې د داخلي حرارت یې نیول شي. نو دا د پاراسي ځایونو کې کله چې موږ د کولد سټوریج خبره کوو په اصلي شکل باندې په دلته ډېر زیات نور موضوعات شته چې دې پورې تړلي دي. مثلا تر اوسه پورې ولې په افغانستان کې داسې اصلي کولد سټوریجونه یا ذخیرې چې دي کمې دي، که څه هم اوس خلکو پرې کار شروع کړی دی، خلک کوشش کوي او بیا هم ځینې میوې داسې موږ بازار کې په لاس راځي چې هغه په سټنډرډ شکل باندې نه دي سټور شوي، مطلب ذخیره شوې ده بازار ته په ښه وخت کې راوځي ښه پیسې کوي، خو که چېرې هغه میوه وکتل شي نو د میوې یا په پام کې تغیر راغلی دی یا په سټوریج کې ډېره زیاته پخه شوي یا په داخل کې ځینې مشکلات پیدا کړي لکه داخل براون شوی چې هغه د میوې هغه خپل خوند او رنګ چې دی هغه د لاسه ورکړي. او بله مهمه مسله د د عصري سرخانو په باره کې هغه دا ده چې دلته زمونږ د انرژي کوم توکي چې دي یا مواد چې دي هغه قیمت دي، یعنی د دې لپاره چې کله اقتصادي تحلیل کېږي په ډېرو حالاتو کې دا غیر اقتصادي ریاضي او کچاته یا یو سرمایه ګزار ده چې هغه د یو عصري سرخانه جوړ شي چې هغه د په برق چلیږي یا د په تیلو باندې چلیږي یا د په ګازو چلیږي، لکه دغه د سون دغه ټول مواد چې دي په افغانستان کې قیمتونه ډېر لوړ دي. یعنی د هر لکه دا خپل یو ځانته بیل د باغدارۍ نه علاوه د میوې آکسیجن کې دغه مارکیټ وړاندې کول یو ځانته کاروبار دی. نو دغه کاروبار کې لکه اقتصادي تحلیل چې کله کېږي اکثره وخت دغه میوه چې ده هغه د خپلې اندازې نه ډېره زیاته قیمت بازار ته راوځي، او حال دا چې په هماغه سیزن کې د نورو هېوادونو نه موږ ته همدغه میوه مثلا مڼه ده د نورو هېوادونو راځي چې د هغې کیفیت هغه زموږ د مڼې نه څو چنده لوړ وي، همې میوه سالمه وي، همې خوند رنګ برابر وي. نو بیا په هغه صورت کې تجارت بیا نه شي کولای چې په دې برخه کې د مارکیټ د نورو دغه اکټرانو سره دغه وکړي، رقابت وکړي.
ډېر مننه پوهنیر جاوید رحیمی. تاسو ترازو د میوو د شکولو د غرض د ساتلو ځینو طریقو ته اشاره وسوه. ګڼ کسان په بیلابیل ولایتونو کې د ځینو میوو د خوندي کولو یا ذخیره کولو طریقې لري، مثلا انګور، مڼې، انار یا نور په ډول ډول طریقو ساتي. د دغو تجربو په باب ستاسو نظر څه دی چې بهترینه کومه یوه ده؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرنه متاسفانه عنعنوي ده، او خلک چې دي مثلا مختلف میوې چې دي په مختلفو ډولونو باندې په عنعنوي توګه باندې دا ذخیره کوي. مثلا مڼې دي کله چې خلک وشکوي بیا وروسته د هغه نه دوی په هغه کوم هغه چې دي زیرمه مثلا وتوخونه دي د خپله جوپري دي په هغو کې ذخیره کوي. یا مثلا انګور دي، دا هم یو ډول ذخیره کوي، مثلا کندینو کې ذخیره کوي، یا مثلا بس خو انګور چې ډېر کم عمر لري. او همدارنګه انارم په انانوي توګه باندې ذخیره کیږي. نو دغه ذخیرې چې دي دا د خپل دغه تودوخه نه ده، د ورځې له طرفه مثلا تودوخه زیاته شي او د شپې له طرفه دا تودوخه چې ده بیا ټیټه شي. نو دغه نوسانات چې دي دا ټیټوالی یا جګوالی د دغه تودوخې چې ده دا میوه میوې ته صدمه رسوي، ځکه هره میوه چې ده خپل ټیټه مفهومه تودوخه لري. چې دغه ټیټه مفهومه تودوخه چې ده میوه به په دغه کې ذخیره کړي. که چیرې هره میوه موږ وګورو دغه ټیټه تودوخه لري، نو دا هغه وخت کې په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میوه ښه صحیح وساتو چې هغلته موږ کول سټورج یا سړی خونه ولرو. ځکه په سړو خونو کې موږ کولای شو چې دغه میوې په هغه مفهومه تودوخه کې موږ وساتو، او په عادي شکل باندې موږ کولای شو چې دغه تودوخه دوی ته برابر کړو. ځکه د خپله مفهومه تودوخه د ټیټه مفهومه تودوخه لدې نه کثیرې دوه درجه ټیټه یا دوه درجه جیګا د تودوخه درجه سانتیګریډ لوړه شي یا ټیټه شي، دلته دوی کولای شي چې یو څه مقاومت وکړي. او لدینه کثیر زیاته جیګا او ټیټه کیږي، نو دلته میوه صدمه ویلي چې صدمه بیا په دوه ډول ویلي، کثیر زیاته تودوخه ټیټه کیږي. دلته بیا دته وایي چې کله مثلا د سفر څور کیږي له سفر نه ټیټه کیږي، دلته بیا یعنی فریزینګ انجن ورته وایي چې دلته میوه نه جامده کیږي، میوه کنګل کیږي. نو دا به هیڅ کله دې ته کثیر موږ بازار ته ارزایم چې دا میوه بیا داسې نه خوښوي او خپل عمر له لاسه ورکوي. او همدارنګه کچېره له خپل مخینې تطبیق نه دا له صفر نه وړي او له مخینې تودوخې نه مثلا راشي ته پس یو میوه مثلا مڼې موږ مثال ورکړو، مڼې چې په درې درجه تودوخې کې ساتل کیږي په درې درجه سانتیګریډ کې، کچېره له درې درجه سانتیګریډ نه باید دې تودوخې راشي ته مثلا راورسیږي یوه ته یا دلته چیلنج انجری ځینې وخت راځي چې دا خپل مڼې په سر باندې په ذخیره خانه کې داسې د حباب په شکل باندې اوبه پیدا کیږي چې دا خپل اوبه له لاسه ورکوي. او همدغه رنګه کچیر بیا هم له سپټ نشي ته چې دلته هم د دې اغا کوم د غشا حجروي سره دیواد حجروي سره دا لږه لګي کنه دا شوی لږ چې هر میوه ځان ته مخینه تودوخه لري، موږ کولای شو چې تازه تودوخه کې میوه وساتو. نو لګنه کچیر میوه خپل تودوخه برزي یا ټیټه دي، نو دغه وخت کې میوه صدمه ویني. او په لږه د مرغه په افغانستان کې دغه کوم عنعنوي توګه باندې چې د میوې ساتل کیږي، دا اکثره وخت میوه هغه کوم خصوصیات چې د ذخیره وي او کوم غذایي مواد چې د ذخیره کې میوه چې هغه خپل له لاسه ورکړي بیا بازار ته ارزه کیږي. یعنی هغه کوم ستوري چې پېښل کې دا هغه دې مینه تا مینه سوای میوه مخکې به دینه خپل ستوري چې پېښل ته ستوري مخکې لګنا لباینې دي هر میوه چې دا خپل هغه ذخیره وی وخت لري په مخینه تودوخه کې مثلا ک منګه مثال ورکړي مڼو ته بیا مڼې چې دي کچېره منګه وڅو په دغه درې درجه سانتیګریډ کې دي تقریبا 15 تر 16 او کچېره دې ته بیا دغه تودوخه برابر نه شي مخینه تودوخه یعنی مثلا له 3 درجه سانتیګریډ نه دا تودوخه لوړه لوړه کی یا مثلا د 0 درجه تودوخه ده دې خپل عمر لاس ورکړي نو دا څه ویلی چې په افغانستان کې له بعد امرکا د تولید په برخه کې یو څه کار کوي دا په جمهوریت کې کار کوي دا اوس هم کار کوي خو ذخیره او ساتنه کې هیڅ کار نه ده شوی اوس بعضو ولایتو کې ځینې سبخانې جوړې شوي دي لکه څرنګه چې مخکې سعیدي صاحب هم ویلې دلته د انرژي چې دا برق چې دا قیمته ده او دا رقم چې لري برق کار نه ورکوي ذخیره خانو ته ځکه دغه خپله ذخیره خانه کې باید 15 ساعته زیات باید د برق هغه نه وي که 15 ساعته برق وي سبخانه کې دومره مشکل نه لري او که زیات برق لاړ شي یعنې د برق هغه ویسي یعنې دا ذخیره خانې خپله هغه کوم هغه څه د تودوخه شپاتي هغه د دې کلیږي یعنی مثلا میوه نشي کولای چې هغه ته هغه تودوخه لاسرسی پیدا کړي کوم چې هغه مخینه تودوخه ده د ساتنې لپاره همدغه رقم نورې میوې هم که موږ وګورو په افغانستان کې په عنعنوي توګه باندې ساتل کېږي او کله چې راټولې شي یوارې بازار ته عرضه کېږي ځکه موږ د ذخیرو سیستم نه لرو نو چارواکو نه دا هیله لرو او له سیاستوالو نه له تاجرانو نه چې په برخه کې سرمایه ګذاري وکړي ځکه د ننګه کوم بزګران چې دي دوی ډېر بیچاره خلک دي دوی نشي کولای په خپل میوه ذخیره کړي او دوی یعنی میوه که ذخیره هم کړي بل ورځ چې بازار ته عرضه کړي باندې څومره وخت هغه میوه خپل خاصیت له لاسه ورکړي او نشي کولای چې هغه کومې پیسې دوی په تولید کې مصرف کړي خپلې پیسې لاسته راوړي نو بالاخره د موږ زراعت ورځ تر بلې خرابېږي نو خیر دغه ده چې په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وشي هو هم د موږ بزګر ته په کوم مصرف کې کړی او هغه لاسته راوړي او کوم مصرف کوونکی چې نه هغه میوې ته ضرورت لري هغه هم سالمه میوه لاسته راوړي که چیرې وګورو د همسایه هیوادو میوې وګورو ځینې میوې دي چې هغه له یوه موسم نه تر بل موسمه پورې ساتل کېږي یعنی هغه هلته هغه کوم ستوریجونه چې لري هغه کنټرول اتموسفیر ستوریج لري کنټرول اتموسفیر هغه ستوریج ده چې په هغه کې دواړه فکتورونه هم تودوخه او هم د اتموسفیر په هغه کې کنټرولېږي یعنی کاربن ډای اکساید هلته اضافه کېږي اکسیجن لري کېږي چې دلته میوه کولای شي تر یو کال پورې مثلا مڼې وساتل شي دوی خپلې مڼې مثلا د یو موسم نه د یو کال نه تر بل کال پورې دوی کولای شي چې وساتي نو په افغانستان کې له بده مرغه دغه کوم ولایتونه چې هلته میوې ساتل کېږي هغه هلته یا میوه د ورځې له مخې نه ګرمه هوا لري او څه ګرمه شي د شپې له مخې دوی ته هغه چیلنج دي ته یا فریزنج دي ته دي چې بیا کله بازار ته ارزه کېږي خپل خاصیت له لاسه ورکړي
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن په منیا خزان کې د غرض د ژمي پر مهال د میوو د ساتلو د طریقو په اړه خبري کوو د دې پروګرام ملمنه دي د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سیدی د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیر جاوید رحیمی د غرض د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څیړونکو پوهان ډاکټر ذکر الله صافی شغلی جاوید رحیمی دغه پښتنه تاسو نه وکم چې په غربي هیوادونو کې چې تاسو په ژمي کې په دوبه کې په پسرلی کې ګوري تقریبا هر میوه پیدا کیږي دوی دا څه رقم ساتي او په دې برخه کې د دوی تجربه څومره پرمختګ کړي
دا سیدا په نور هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې میوه سیدا اول خو د ورایټیانه د کوشش کې چې هغه ورایټیانه هغه ډول میوه دوی تمیز کړي یعنی د ساتنې لپاره ځان ته ورایته دي، د پروسس لپاره ځان ته ورایته دي. نو د ساتنې لپاره هغه ورایته دي تولیدي، هغه یو هغه ذخیره عمر یا ستورې پوتنشل زیاتی، او بل خپل دغه ستپانی کیدی یا مثلا سړی سینی کیدی دی، هلته خو انرژي یا برق چې دا دومره ګران نه ده لکه افغانستان کې دوی په ستپانو باندې زیات کار کړی ده، نه تر هغه په سړو سینو باندې بلکې په کنټرول اتموسفیر یا هغه سړی سینی چې په هغه کې نه تنها تودوخه کنټرول کیږي بلکې خپل دغه غازات اتموسفیر هم کنټرول کیږي. نو دغه هغه سړی سینی چې په هغه کې اتموسفیر هم کنټرول کیږي، دواړه فکټورونه کنټرول کیږي، ځکه میوه چې ژوندۍ موجود ده. کله چې له ونې نه راټوله سونه دا تنفس کوي، او همدارنګه دوی اقلیم تولیدوي چې خپل هارمون د پخېدو ده اقلیم، او بل ملي کې ځینې تغییرات راځي. که چیرې وغواړو چې میوه وساتو، کله چې له ونې نه راټوله سونه، اول خو هغه تودوخه چې دا په مزرعه کې یا په ساحه کې لري هغه باید لرې شي، چې دغه پری کولینګ ورته وایي، چې په دغه طریقې سره مونږه کولای شو چې د میوې هغه کومه تودوخه چې مزرعه کې ده هغه باید لرې کړو، بیا وروسته د هغه نه دا خپله هغه سفخانې ته یا سړې خونې ته یا هغه کنټرول اتموسفیر پورې شته، چې په هغه کې د اتموسفیر غازونه هم کنټرول کړي، په دې کې ذخیره کیږي. نو دلته دواړه فکتورونه نور رول لري. یو هغه فکتور ده چې په هغه کې مونږه تودوخه کنټرولوي چې هغه یخچالي سیستم ده سړو خونه کې، او بل خپله دغه غازات یې کنټرول کیږي چې پلی کې کاربن ډای اکساید ډېر رول لري. کاربن ډای اکساید سړو خونې ته د پمپو په واسطه باندې اضافه کیږي، او د اکسیجن استعمال کیږي، بیا چیرې چې خلا مابین سره دلته بیا نایتروجن استفاده کیږي. نو له دغه چې پرمختللي ټکنالوژي نه دوی استفاده کوي، نو په دې سره میوه کولای شي چې د زیات وخت لپاره وساتل شي. او همدارنګه که څنګه چې ما په مشکل دوی په بایو ټکنالوژي باندې زیات کار کوي، کوشش کوي هغه هیوادونه چې دوی هلته میوې مابین ته راوړي چې هغه ذخیروي عمر زیات وي. په افغانستان کې چې دا متاسفانه د باغداري سیستم چې دا لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا هم کار شوی د تولید په برخه کې، د ساتنې په برخه کې، د شتمن په برخه کې ډېر کم کار شوی ده. نو په نورو هېوادونو کې په دغه د سړو خونو په واسطه او د کنټرول اتموسفیر په واسطه باندې دوی کولای شي چې تر اوږده مودې پورې میوې وساتي او په هر وخت کې دوی بازار ته ارزه کړي.
ډېر مننه. یو اوریدونکي ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی، تو خی صاحب مهرباني.
نو موږ د زابل په ولایت کې زه خو دې و پېژندم چې تو خی د زابل ولایت کې
شایي،
نو موږ ته شاجوي خاصتا په زابل کې سر نه وځه ټول خراب شوی دي. د څو سببو، اول خو یخ مشکلات په جوړ کو، دوم هوا مساعده نه و، یو مرزونه یو کول، دریم بارانونه ور باندې وسو، څلورم یو سکمات هم دې ته انتهایی درجه کې راځي دا په خلکو باندې نیوي په تاوان خرڅ کړي، باز و چې کړي هغه و چې وسنه خرڅې کیفیت هم خراب ده. ځکه چې موږ د ولایت سره اېد خاصتا د شاجوی د ولسوالۍ خو پښمشتي او شکرپاری دی بادام دی، خاصتا د زابل د کلات بیا وسین زر هم لري، ارغنده هم زر لري، نو انځر لدی هم نسبتا شو، خو هغه هم مرزونه وکول. عمر د اسلامي امارت د چارواکو څخه او خاصتا د کښتو د زراعت وزارت څخه دا غواړو چې زموږ د مرزو لپاره د باغو لپاره یو دوایې راکړي، او په دغه ګرانو باندې تخمونه وویشي او کود ورکړي، نور شان ورکړي، ځکه چې د زراعت اوس په تاریخ باندې سوي دي. او بل مرسړي خونې نه لرو، زموږ میوې دي ګوره، دغه نن دلته انار راغلي وو زموږ په شاجوي کې خرڅېدو، نو بیا ما څه واخستو، دا ټول خراب شوي وو، چودلي وو. نو تقریبا یو قابل ایمانی په 500 افغانۍ ورکوو، نو ډېر خراب شوي وو، هغه چودلي دي. دا هم له مرض وڅخه دي، دا هم د دې وجې څخه دي چې موږ ته دوا نشته، چې موږ په دا باغو باندې وشندو، او بل مشتری خونی نلرو چې د میوې وساتو وګران وخت او بل مرد دی وطن د پاره یو پاکستان بدیل لار غو او پاکستان خو د مفتو میوه باندې چې وخت یې هغه لارې را باندې باندې کې زموږ کشتی وو وڅکي وو کشمش دا دی خې څو پښتنو هم نور باندې کوي دوی باید منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي یا د چابهار له لارې او هند ته نو موږ امید لرو چې دا د هند نماینده راغلی وي د وزارت خارجه دا به ګوندي تجارتي خبرې هم ورسره شوي چې هند ته زموږ میوې لاړې شي نور له پاکستان څخه ډېر په شکایت چې باید پر دې باندې کلک بندیز ولګېږي تعارفې پرول دغه کوي د دې کیلې راځي له پاکستانه پر دغه باندې تعارفه نه له ولګېږي د دې میوې راځي زموږ د هغې خواته نه ځي ولو که تعارفه پر لوړه شي خو بیا هم د ملت لپاره هم تاوان د دوی تر داخلي میوو باندې چې واردېږي افغانستان ته نو دا زموږ هیله او خواهش ده او د محترم میلمانه ځخه مې دا پوښتنه ده چې زموږ انګور کله کله مفتیره ورته وایي داسې سپیره وکوي خورن او پیچک پکښې پیدا شي داسې نري نري لکه ستنسي یا تارونه پلاستیکي داسې جوړه دغه وکوي نو د دې دپاره که یو ادویه یا تجربه یا معلومات راکړي چې موږ له دې سره څه عمل وکړو. مننه.
ډېر مننه ستاسو د پښتنې ځواب پوهان ډاکټر ذکر الله صفای درکړي. صفای صاحب یو خو د اقلیمي بدلون یادونه اوریدونکو هم وکړه، بل دا چې ځینې مرضونه دي چې د دوی په کښتونو یا په باغونو کې لګېدلي دي، په دې اړه که تاسو کومه حل لاره لرئ مهرباني.
د اقلیمي بدلون په اعتبار تاسو هم جدا یو ناورین دی. ناورین نه یوازې په افغانستان، په ټوله نړۍ کې د بزګرو سره، خلکو سره، حتی تقریبا څوک ژوند کې د دې سره مخ دي. نو دته څه وایم چې دغه حل لارې ځینې شته دي. ابتدایي چې موږ تاسو په هغه باندې عمل وکړو کولای شو دغه اقلیمي بدلون لږ سره وزغمو، یعنی د یو زغم حالت ته راټیټ کړو. مثلا په درخواست شناسۍ یا د خاورې پېژندلو له اړخه که موږ ځینې نباتاتو ته واده ورکړو، سټرکچرونه جوړ کړو، د ژمي واورې زیرمه کړو، بارانونه زیرمه کړو، او همدارنګه که لږ په لوړه کچه باندې د اوبو ذخایر جوړ کړو، تر څو کولی شو دغه آنی د رطوبت زیاتوالی، د رطوبت کموالی، یعنی دا د فشار دور د فجه کېدل او د فشار ټیټېدل چې داسې یو نوسانات رامنځته کوي. یو منطقه کې شدید بارانونو لامل کېږي، یو منطقه کې د شدید وچوبي لامل کېږي. په دغه سټرکچرونو باندې موږ کولی شو چې دغه منفی یا داسې آنی تاثیرات یا داسې ناوړه تاثیرات چې ډېر زیات صدمې رامنځته کوي هغه کړو، د مخه ونیسو. او دا هم کېدای شي، فکر کوم یو څه پرمختګونه په افغانستان کې شوي دي. موږ ځینې واټر شډ مینجمنټونه جوړ کړي دي، مثلا په شمال کې ځینې ډاګونه مو واخیسته، پارکینګ سټرکچرونه جوړ کړي دي او نیالګین کېنول. همدارنګه که د یقین کوشش وکړي داسې مثلا شړې ډاګې په ځینې طریقو سره د اوبو د درولو ځینې ابتدایي سټرکچرونه چې مثلا موږ ورته واړه واړه کندې وایو دغه دا جوړ کړو، اوبه زیرمه کړو. نو زه فکر کوم ځینې نباتاتو په دې کې وده وکړي. د نباتاتو په وده سره ځینې د هوا تقریبا نسبتي لنډبال هغه ساتل کېږي. کله چې دا وساتل شي نو هوا ډېره شدیده وچوبي خواته هم نه ځي او ډېره شدید رطوبت خواته هم نه ځي، یعنی یو سیمه متعادل ساتلی شي.
بله صفای صاحب، د انګورو یادونه وکړه. بله، په انګورو کې د یو ډول مرض یادونه وکړه چې وایي سپیره کېږي.
بله خبره ده، د ورور واشه ځینې امراض. تاسو فکر وکړئ کله چې یو نورمال شرایط، یعنی نورمال ایکولوژیکي ځینې ازدمایم تغییرات رامنځته کېږي، په دې کې نور ناورینونه هم رامنځته کېږي چې هغه دغه امراض دي. تم فکر کړئ په یو برنامه کې موږ تاسو په یو چینجي باندې بحث وکړو چې هغه چینجي نوې تقریبا، یعنی بیخي داسې یو میوټانت حالت دی، یو نوي تغییر حالت ته راغلی دی چې د یقین سره سخت په عذاب دي. نو په دې کې په هر هیواد کې دغه حشرات چې کوم دي، ځینې حشرات هغه ته ریډ لاین لاندې دي، او ځینې حشرات چې کوم دي د ریډ لاین پاس، یعنی هغې حد تر یو حده پورې د زغم وړ دي، او د هغې حنه چې زیات شي خطرناک تمامېږي. هغه تعقیبوي، کله چې تعقیبېږي عاجل دغه سیستم، د هاضمي سیستم مطالعه کېږي، د هغې سره سره ورته دوا څښل کېږي، برابرېږي. ځینې حشرات دي چې هغه که موږ تاسو ته ځینې زهره اچوو، هغه په هغه وخت کې راځي چې میوه د خوړو وخت، یعنی د خوړو ته برابره وي. کچې ته موږ د سیاد وو ته لاس اچو چې هغه تقریبا د ټول ژوند یو موجودات لپاره مزر نو هغه نه موږ استفاده نه شو کولای. نو هغه حشرات چې په هغه وخت حمله کوي چې موږ کولای شو د دېونو استفاده وکړو کولای شو چې په دې باندې موږ پوره پاس لرو. نو زه دې ورته وایم چې اول د حشره شناسایی کې حشرات موږ تاسو ځینې متخصصین په وزارت زراعت کې شته په ریاستونو کې شته چې دوی پېژنې کومه حشره ده بعض د هغې سره بیا ورته کولی شي چې مثلا د دواو یا د ځینو اګیو د حشره کشونو سپارښتنه وکړي. ځینې حشرات دي چې هغوی مثلا د ژوونکي غله دي هاضمي سیستم لري. ځینې جي پي آر سن سکینګ یعنی شینسکي نو په دې وخت کې مشکله ده چې سړی وایي چې کم مرض دی او په انګورو کې زیاتره دغه د خاکسترک مرض دی چې دوی کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره مثلا په مني کې په پسرلي کې مخکې دی چې شل پنځه ورځې مخکې دی چې دا د شګوفي وسپړي د په دې واقعي د لایم سلفر نه استفاده وکي. دا چې کله انګور مکی دي چې وبکته کې کدي دا د سلفر غاز نه استفاده وکي. زه فکر کوم دا د دې زیات د دې سره مرسته وکي تر څو دا یعنی د دې حاصلات د زیات ځان سره مخ دي شي. د نورو حشراتو لپاره تول شي د کوشش وکړي چې نمونه یو ساتي او د متخصص سره شریک کړي تر څو هغه پیژندل شي او بل ځای ته د پاره د اډریس پرسته وشي. او هیڅ کله دې په سبا خو دا د دواو د ګټه نه پورته کوي ځکه دواو د څه خراب هغه چې نن سبا یي دواي دي چې دا تقریبا په ځمکه کې په نبات کې د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي. نو هغه د هر یو ژوندۍ موجود لپاره مضر دی. کچې ته په ظاهر نه موجود د مزه نه وي هغه په مور زما په مرض ته بدلیږي نور ناروغي لامل کیږي. نو په دې اساس باندې کوشش وکړي چې اول د حشراتو د امراضو په شناسایی کې د متخصصینو سره مرسته وکړي او په هغه د هغه د سپارښتنې په اساس دې د ادوی استعمال کړي. ولې د لاین سفر استعمال دا ډېر ساده دی دا سیف دی دا څه مشکل نه لري دې کولای شي دې استفاده وکړي. همدارنګه په ځینو مثلا حشرات چې موږ تاسو ته هغه وایو شنه کې وایو یا څورته وایي په عام خلک ورته شکرک وایي دا کولای شي تاسو مثلا د ځینو او دا بعض شیان لکه د چای شین چای چې تاسو خوري هغه پاتې شونی وي که چېرته د تنباکو ډکي لرئ دام که چېرته جوش کوي او د دې اوبم سپرې کوي تر یو حده پورې دا د ځینو ساده امراضو حشراتو په وړاندې دا مقاومت کوي او دا سیف دی دا هېڅ ستونزه نه رامنځته کوي. اما د نورو هغه بزره حشرات د پاره چې دغه او بریګ یا شوی دی د قوی وی نه حتمند د متخصصو سره د چې کی تماس ونیسي اړیکه ونیسي او دغه د مشوره واخلي.
ډیر مننه شغلی صافی په هنیر جاوید رحیمی تاسو تر ازو مخ کې یادونه وسو چې وجدي مودې د پاره د میوه د ساتلو یو طریقه د سړو خونو جوړیدل دي که په افغانستان کې دغه خونی جوړیږي ځینې نورو تجهیزات او تارتیا د آیا فکر کوي چې دغه امکان ورته برابرې د سیمه مثلا برېښنا یا د خونو د سړولو د پاره ځینې ماشينالات چې د غنو هیوادونو کې کارول کیږي افغانستان کې د امکانات فکر کوي چې ورته ستا
لکه څنګه چې افغانستان اوبلدي نو کثیره بندونه جوړ شي په بندو باندې کار وکړي برېښنا اوله بندونه جوړ شي او ترغو برېښنا تولید شي په افغانستان کې نو د امکان زیات ده چې هغه بندونه سړې خونه جوړ شي ځکه لومړنی شی چې دا په سړو خونو کې هغه برق ده. نو کثیرې دغه برېښنا یا برق ووسی نو تاجران یا غاتون سوداګر چې دي په خصوصي سکتور په دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي ځکه برق چې دا یو ډېر مهم ده پانا دا خصوصي سکتور صنعتي توګه باندې نشي کولای چې دي برق جوړ کړي. نو دغه لپاره باید اول په برېښنا باندې کار وکړي ترڅو او دغه برېښنا موبایل تراسي او صدا سړو خونو ته باب ورکي او سړي خونه جوړ شي ځکه ما څه مخکې وویل چې خپل دغه تنه تنها د سړي خونه د کنټرول اتموسفیر ذخیره هم دا رنګ برېښنا ته ضرورت لري. نو بدون د بندونو د جوړولو مونګه په هیڅ ډول نه کولای چې دا سړی خو نه په دوامدار توګه د دې کې نیو ساتځکا دا وارداتي برق كده دا قيمته دا رقابات منس ولاي لام فاي وادو سره برق دي قيمته تماميږي نو لامده واجلا چیرې مونږه په اوس وخت کې سړی سن جوړی کو نو پلاند وخت سره پلاند وخت کې به مشکل ته د حل لار پیدا کوو وګده وخت کې مونږ نه کولای ځکه په ټول مهاله وخت کې مونږه باید د غختن کوم باندې چې دې په باندې باید سرمایه ګذاري کوي څنګهونه کوي ترغو دا برق تولید کی منگا سڑی سنی جوڑی کو بل دفاسو بیلے چے ماشینری دیتا ضرورت تا بلکل ماشینری متا ضرورت تا زکا یخچالی سنما دیتا انسالی گی سیاغا سنزنستا لنور حوازون را رویدی گی آغا سیاغ دا فراو رین کی بیا دیر وقت پوری بخار ورکی بسی ندن که دی برق کن دیتا نو دی ما پا نظر بانده کچیر په بندونه باندې پنګونه وکړي بندونه جوړ شي نو دغه ستونزه به هم
ډېر مننه محمد عزیز زیدی تاسو تر اوسه زیات وخت تاسو خبرې نه دي کړې یو څوک په خپل کور کې یو کوچنی باغ یا باغ لري هغه په لږ امکاناتو سره ستاسو په نظر کولای شي هغه میوه چې دی عملته ورته حاصلات ورکوي چې هغه خوندي کولای شي د ډېر وخت لپاره وساتي
دا په خپل میوه په نوې پورې راځي چې دا کومه میوه ته ورځي مثلا کچېر د ننګرهار کې د بیر لیمو مالټا نارنج شفتالو امبو کې میوه ته ورځي دې میوه کې ځینې د تاسو قابلیت شته لکه امکان لري چې هغه وساتل شي او ځینې بیا نه ساتل کیږي اته په لیمو کې کچېر ریشو او د تپنګار کې دوه ډول لیمو ته ولېږي چې یو یې هیڅ د ساتلو لکه د دې د ساتنې نه د هغه د ساتلو امکان ډیر کم دي تر یو وخت دوه وخت پورې سٹور کیږي او یو بل ډول لیمو د هغه بیا کولای شي په ډیر کم امکان کې یو کس کولای شي هغه تر دوه یا درې میاشتې پورې وساتي ځکه چې دا میوه په د مونی پاکر یا د ژمي په شروع کې راپاتل کیږي او چون جمع پرنگار کی ملائی می دیر سوڑ نی نو پتاقا شرائط کلی تو دیشی دا و ساتی او بچیر بیا نور و لیتون که سره دار شی مثلا چیر چی منی تو دی دیگی حال تا جمع آوالی را سره ای اتا زیاد دا اندازی نا چکر دا حرارت درجه تی تی گی یعنی حوالی را وقت سره گی نو اگر خپل هم میوه تا تخریبات اتی خودی ری تریفیش تا انا نوی طریقو مارک بزرگان او سم کار کهی او اکثر ایدو سیدی چه اغا پا تجارتی شکل باندی بیا نتیجه لور که لکر اخبر زمین رو زباره او سمی وطا کهی کسی ری منگانا رو گورو سی خلق انا دی پا شغل که خاقی او انگورو تکو گورو اغا دخاو کتوری چور تجوری پا کنگینه باره که دارتا تی خود دازم نور مثل نیمی چې دا غي ساتل چې هم سخت دي او هم د کومه ما ویل چې دا میوه به موږ په کټګوري اړه باندې شو دا میوه چې ضرورت کیږي زر خو ساتيږي نو دا غي ساتل مشکل دي واه میوه چې زر خو ساتيږي د نور ساتيږي او په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه مو ورته مناسبه وي نو اته د ساتلو وسیله کارسته
کله چې یو څوک په لمی ور اټولوي او غوړ چې وې ساتي آیا د دې لپاره ځینې د واغان ست چې په دغه وخت کې دوی ور باندې و پاشي ک فکر کوي چې هغه سی باید پرې شو ولسی
میوه چې کله راټول شي او خو د راټولولو وخت کې باید د دې کوشش وکړي چې دا میوه فزیکی شکل باندې زخمي نه شي کله چې راټول شي وروسته دغه نه لکه څنګه څو وخت وایل دا باید هغه کومه د مزرعې نه کومه تودوخه راوړي دغه باید کله چې لرې سوله بیا دا ځینې میوې دي چې هغه ته ضرورت لري یعنی پرېمینځلو ته ضرورت لري باید پرېمینځل شي دا کله چې پرېمینځل شي دوی بیا هغه طبیعي وخت لري هغه ځینې وخت لري کېږي لکه مڼې دي همدا رقم د مڼو ته ورته ځینې میوې دي لکه ناس دا هغه طبیعي وخت چې لري چې دا بیا وخت کېږي یعنی وخت باندې دا کېږي کنګالو بیا د وخت په وخت باندې چې دا په اصطلاح وخت دی مړو باندې چې استعمال شي یا په نیوی باندې چې استعمال شي وروسته دغه نه دا بیا ساتل کیږي په سړو خونو کې. نو هدف دو داخله زیره میوه ځینې وخت هغه ته زره بعضي فنګیسایډو ته ضرورت لري چې هغه د ساتلو لپاره استعمالیږي. مثلا انګور دي، انګور چې کله ساتل کیږي هغه په کارخانو کې ساتل کیږي، هغه ته ګریپګارد ورته وایي. ګریپګارد چې خپله سود میتابایسلټیب ده، دا یوه ورقه غوندې ته ده د کاغذ په شکل باندې دی چې خپله دغه سود میتابایسلټیب ځای شوی ده. یو ورقه لاندې د کارتن ښودل کیږي، بیا وروسته دغه انګور کېښودل کیږي، بیا اخر کې کله د کارتن ډک بیا په هغه باندې خپله ده، بیا یو ورقه د ګریپګارد په دې باندې ښودل کیږي. کله چې داسې کېښودل شوه بیا بسته بندي کېږي. نو دا خپله سود میتابایسلټیب چې په خپله په دغه ورقه کې ده ځای شوی ده، دا انګور باید په هغه مناسبه ټیټه تودوخه کې ساتل کیږي چې اکثرا 2 درجې تودوخه ده، یا مثلا 1 درجې تودوخه ده. دا نظر په ورایټي ته فرق کوي، ځینې په 3 درجو کې ساتل کیږي سانتي ګرید تودوخه کې. بیا دا خپل کله چې دا هغه انګور تنفس کوي، له دوی نه یو مقدار اوبه خارجيږي. کله خارج چې دا هغه شروع رسیدي د داخله ورقې ته، دوی دغه سلفر دی خوشي کوي چې سلفات مانی دی نمو د فنګسو کېږي. نو دغه ډول مختلف میوو کې ځینې فنګیسایډونه استعمال کېږي په مختلفو طریقو باندې چې میوې د ساتلو سبب په انتقال او همدارنګه په ذخیره خانه کې یا مثلا سړو خونه کې کېږي. نو په همدې شکل باندې میوې په مختلف ډول باندې په مختلفو طریقو باندې ساتل کیږي چې دغه دوه بندې مفصله ده.
ډېر مننه ښاغلی سیدی. کله چې یو میوه د ډېر وخت لپاره ذخیره شوی وي، لری ځای ته د انتقال پر مهال باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي، ځکه خامخا په دغه میوه کې ځینې تغیرات راځي؟
میوه ذخیره کیږي کمن بار بار نه یادونه چې د دې سره د تاسو چې کوم میوه کوم ځای ته دی برکتي. نو هغه اول نه کچیر د میوه سالم مشکول شي په خطر کې سره سابقونه ته کې تاسو چې دا ری ریکورینګ د میوه سره په درسته کې باندې شي، نو کله چې بازار ته انتقال دي هغه به د دا چالي کوم کانسیډر مې چې د اکر کانټینر چې په دې کې دا به تر مارکیټ پورې ورسیږي. او دا په خپل د مارکیټ فاصله ته په کتو باندې مثلا د نیوی چې هغه مارکیټ ورسیږي نو میاشت وخت دی، یو میاشت یا دوه میاشت وخت دی چې په بهرونی کې یو مارکیټ پاتېږي. خو ځینې وخت چې کیږي چې دا مارکیټ ته تاري یو میوې باندې چې یو سټوریج یا د سړی خلوزي او دې مارکیټ ته چې هغه دو درې ساعت په بل کې نیسي، نو په هغه صورت به ریاشال دا څنګه ته ضرورت دی. او که چېرې لري انتقالیږي نو دا بالکل ضروری ده چې دا میوه چې څنګه ذخیره شوې ده په همدغه رقم شرایطو باندې دا باید مارکیټ ته انتقال شي، ځکه د لارې په اوږدو کې دا باید د حرارت درجه او رطوبت کې باید ډېر تغییر راشي. که چېرې په حرارت او رطوبت کې تغییر راځي نو میوه خپل رنګ او خوند او هغه کوم تراوت یا تازهوالی دی د لاسه ورکوي.
ډېر مننه پوهان ډاکټر ذکر الله صافی سره متماس پرې سوی دی. پوهانیر جاوید رحیمی، تاسو تر ازو ځینې ولایتونه لمنې لا ډېره یخه یا سړه هوا لري، د دې لپاره چې هغه میوه چې د ساتلو لپاره انتخابیږي کنګل نسي یا نور ستونزې ورته پیدا نسي، کوم ټکي به باید په پام کې وساتل شي؟
هغه ولایتونه چې سړه هوا لري لکه دا مرکزي ولایتونه یا بدخشان یا مثلا سم شمال ولایتونه، دی ولایتو کې میوه چې کله راټول اصله باید کوشش وکړي چې داسې وي چې نظیر به چې هلته د شپې له طرفه هوا ډېره سړه نه شي، یعنې هوا فریز یا کنګل باعث د میوې نه شي. نو کوشش دا وکړي چې په هغه داسې ځایو کې زیر به شي چې هلته سړه هوا نفوذ نه کوي. نو بل دا میوه چې دا خپل ځوندی موجود ده، یعنی هر میوه ځان ته مخصوصه توضوخه لري چې په توضوخه کې باید وساتل شي. متاسفانه دا محلي شکل باندې اوس هم میوې په داسې ځای کې ذخیره کېږي چې هغه په باغونو کې غوطاخونه جوړ شوي دي، په هغو کې ساتل کېږي چې هلته اکثره وخت دا میوې کنګل کېږي یا فریز کېږي. نو د دغه مخنیوي لپاره باید کوشش وشي چې دا غوطاخونه کړکۍ یا مثلا هغه دروازې چې هغه باید خلاص شي، نه کودل شي د شپې له طرفه، ځکه د شپې له طرفه هوا اکثرا سړېږي او د ورځې له طرفه کله چې لمر راولویږي دلته هوا ګرمېږي. نو دغه نوسانات یا دغه تغییرات تودوخه کې چې دي، دا باعث دي کېږي چې میوه د شپې له طرفه ډېره سړې هوا سره مخامخ شي، بیا چې د ورځې تقریبا لس درجې تودوخه دلته بیا فرق کوي چې دیګه دي تودوخه د ورځې له طرفه. نو دلته هوا صدمه ویني یا ضرر ویني چې دا ځینې وخت باعث کېږي کېږي چې د دې انفاج فریز شي، او یا ځینې وخت داسې کېږي چې میوه کومه مصنوعه ټیټه تودوخه چې ده لاسنه ټیټه شي، یعنې چیری انجري ویني. نو ښایي دغه داسې په داسې غوطاخو کې یا په داسې زیرمو کې ذخیره شي، که چیرې په محلي شکل هم ذخیره کېږي چې هلته د شپې له طرفه چې ډېره هوا سړېږي، هغه سړه هوا داخل د اتاق ته رانه کېږي، یعنې کړکۍ تورې شي، دروازې کېږي.
ډېره مننه. د ژوند رنګونو پروګرام مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې د منی د غرض د ژمي پر مهال د تازه میوو د ساتلو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانه وه د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، د غرض د جرمنی په کاسل پوهنتون کې استاد او څیړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صفای چې د خبرونې په وروستیو کې مو تماس ورسره پریسو. لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې تماس ونیوه، دغه پروګرام یې را سره واورېد. ازادي راډیو خبرونې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. موږ پر انټرنیټ سټلایټ د غرض اپلیکیشن هر ورځ اوریدلی سئ.
د نورستان مرکز پارو نړوند کلیو اوسیدونکي وایي په شته برېښنا کوټ او برېښنا کې بیا هم کورونه تور تم دي، او د کورونو ګرمولو لپاره له لرګي استفاده کوي. په وینا هر کال هر کورنۍ لغره پټنونو لرګي راوړي او سوځوي، چې دې کار سره د پارون ځنګلونه خطر سره مخ شوي دي. پارونیان له حکومت غواړي چې د دوی کورونو ته دي هم برېښنا ورکړي، څو ځنګل له وهلو، خلک د لرګي وراوړلو او نور ستونزو وژغورل شي. خیر الرحمن او حاجی غلام الله:
ځنګل ساتنه د پر بدل لار خو معلوم لار ده، لرګي ونه سوځي، ځنګل ونه وهي،
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لرو چې نور شیان نه استفاده وشي یا برق مکمل وي. د سوزن توکي ټول هم دغه د ځنګلونو خلق ونی ماتي او راوړي ده، او هر کور کې کم از کم 15 و موټر لرګي پکاري د زمين لپاره.
بلخوا په نورستان کې د برېښنا شرکت مسولین وایي یادو کلیو ته د برېښنا رسول لپاره 6 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي، او په نږدې راتلونکي کې به 1200 کورونه د برق له نعمت برخمن شي. په نورستان کې د برېښنا شرکت مالی او اداري مسول پوهان حسینی ازادي راډیو ته وویل:
په دې کال کې کوشش کوو چې یادو کلیو ته برق ورسو، او 1200 کورنۍ به برق ورته ورسیږي، او یو اواید به ان شاء الله زیات شي.
د یادونه ده چې په تیر شل کلن جمهوریت کې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي چې دواړه یې شاوخوا 1.5 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. یوې په اشتیوي کې د ملي پیوستون پروګرام او د خلکو په ګډه همکاري رغول شوې چې سلګونه کورونه رڼا کړي او د خلکو ورځنۍ ستونزې حل کړي دي، او بلې د ولایت مقام سره خوا کې د اوبو برېښنا وزارت په بودیجه جوړ شوې چې تر اوسه یوازې حکومتي دفترونو او نږدې دوکانونو ته برق ورکړي او کورونه ترې بې برخې دي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په کونړ کې خلک د بیروزګاری، غربت او د شته اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ولایت زیاته برخه یې غرونو او سیندونو نیولې او د کرکلي وړ ځمکه یې کمه ده او داسې بازار هم نه لري چې بیروزګارو کسانو ته پکې د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي. د کونړیانو په وینا د بیروزګارۍ په وجه ځوانان د وطن پریښودو او په مرګونو لارو سفر کولو ته اړ شوي، چې ډیری وختونه د ګاونډیو او نورو هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا د وژنو په ګډون د ډول ډول زور زیاتی سره مخ کیږي. محمد رحیم خاکسار:
مارتی استامینا او بیا بزنګړي دول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت نه داخله د شیدو غزوانان ته د کار زمينه برابر شي. دلته باید د صنعت لپاره کار وشي. دلته د کونړ سیمه د سی وسیمه د چې د توریزم د صنعت یا د سیاحت لپاره ډیری خې جاذبي، ډیری خې زميني خو فرصتونه لري.
مولوی عبد الله رحماني وای کونړي زوانانو ته دی د کسبونو زده کړې موقع برابر شي او کوم کسانو چې کسبونه زده کړي هغوی ته دي د خپلو کسبونو اړوند دندې ورکړل شي څو پردي هیوادونو ته له تګ او اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
طالبه دار چې دا حرفه مناسب د کار زمينه د ځوانانو ته برابر شي، که نارینه یو که زنانه یو که غلامه یو که عوامي چې کار زمينه ته برابر شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال مولوی زاهد الله احمد زی چې تیر ورځ کونړ ته تللی و د غونډې برخوالو او ټولو کونړیانو ته وویل د روزنتونونو، دارالتامونو او د حرفوي زده کړو مرکزونو لړۍ به تر ولسوالیو او کلیو پورې وغځوي او بیروزګارو کسانو ته به د کسب زده کولو ترڅنګ د کار پیدا کولو غم هم خوري.
حرفوي زده کړو مرکز دا چې ولسوالیو ته او ولسوالیو نه کوشش بیا دا چې کلو ته وسعت ورکړي.
په کونړ کې خلک د سرپرست حکومت له چارواکو په داسې حال کې بیروزګارو کسانو ته د کسبونو زده کولو، کورسونو زیاتولو او د دندو پیدا کولو غوښتنه کوي چې له کلونو را په دیخوا په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله افغان ځوانان مزدوري پس ایران، پاکستان، ترکی او نورو هیوادونو ته په سختو او مرګونو لارو سفرونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان او ایران په افغانانو ځمکه راتنګه کړي، د وشتلو، نیولو، ادامولو او په زوره له دغو هیوادونو څخه یې د راویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
دب دب.